دغه خبرونه ته څنګه وي او له راغلو میلمنو څخه خپل پښتني هم مطرح کوي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. د ټلیفون شمیره به درته وایم 0 0 0 4 8 6 0 0. بل شمیره مو ده 0 0 0 3 3 1 0. تاسو کولی شئ دغه شمیره ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتي شکایتونو په تړاو مطرح کړئ. خو تر هغه د مخه به اجمل انت ور ورکو چې د افغانستان انا نريد مهم خبر نو سرتي كراوروي.
افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې تر مخه رسنیو ته وویل چې هغه وازی چې د ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې دی د ناټو قاتل ملاتړ ماموریت لاس ولري شایعات دی او د دښمن لخوا خبرېږي. د وویل د هغه کسان دا ډول وازی خبرېږي چې غواړي د وسلوالو طالبانو عملونه او فعالیتونه توجیه کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت پرون تایید کړه چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. د 209 شاین کلی اردو چارواکو په یوې اعلامیې کې دا کړي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندوز او بغلان کې اتاتیا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. ټاکل شوی چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبیج ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. بولتن په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا به له روسیې سره د اتومي وسلې د کنټرول له تاریخي تړون نه ووځي.
دوستانو تاسو کولی سی د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو غواړم یو ځل بیا شمیرې درته اعلان کړم. 0 0 0 3 3 1 0. زموږ د دې خبرونې شمیرې دي او 0 0 0 4 8 6 0 0. تاسو کولی سی چې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر په اړه خپل نظرونه راسره مطرح کړئ او میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو د دې پروګرام تر خپرېدو دمخه ورځو بلخ ولایت. په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ولایت له 280 ټاکنیزو مرکزونو څخه یوازې په 266 مرکزونو کې رایه چونه ترسره شوې ده او په نورو مرکزونو د نامنۍ او محلي زورواکو د مداخلې له امله بند ول. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبري وایي چې د ټاکنو کمیسیون د فیصلې په اساس دوی باید د میزان په 9 نیټه د چاربولک ولسوالۍ په 14 ټاکنیزو مرکزونو کې د رایه چونې محله ترنیسوي. خو د امنیتي مسؤلانو د نه همکارۍ په اساس د ولسوالۍ کې خلک د رایه کارونې څخه بې برخې سول. مجیب رحمان حبیب سی راپور کوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په چهاربولک ولسوالۍ کې د ټاکنو د 14 مرکزونو د امنیت تامینولو په خاطر د بلخ امنیتي ځواکونو ورسره همکاري نه ده کړې او منفي ځواب یې ورکړی دی. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبري وایي چې له 315 ټاکنیزو مرکزونو څخه په 280 مرکزونو کې خلکو د رای کارونې سټیکرونه اخیستي ول چې له دې 280 مرکزونو څخه 20 مرکزونه د نامنۍ او محلي زورواکو د مداخلې له وجهې د انتخاباتو په ورځ بند ول. ښاغلی اکبري وویل
در 280 مرکز ما 246 نارمال فال تمام روز، 7 نیم روز که باز در آخر ختم پیش از این 4 بجه و پیش از 6 بجه ای بند شده بود دفت که به اینمی اثرای جنگ تهدید دشمن و ای دو مرکز که اختلاف قومی پداشتن 27 مرکز ما بند بود.
د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر ټولو لږ رایه د چهاربولک ولسوالۍ خلکو استعمال کړه. د بلخ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر په خبره چې دوی هڅه وکړه د میزان په 9 نیټه د چهاربلاک ولسوالۍ په 14 انتخاباتي مرکزونو کې ټاکنې ترسره کړي، خو د بلخ امنیتي ځواکونو ورسره همکاري ونه کړه او د امنیت د تامینولو په اړه یې منفي ځواب ورکړ. ښاغلی اکبری وویل
جنگ صورت گرفت، تهدید امنیتی بالا بودن و اشتراک مردم در چهاربلاک بسیار کم بود. فیصله کمیسیونی بود که ما در چهاربلاک امروز باز انتخابات داشته باشیم در 14 مرکزشان که در همشان ثبت نام گرفته بود. متاسفانه که نیروی امنیتی بازم برای ما جواب مثبت نداد، معذرت خواست از مراکز چهاربلاک و ما نتونستیم امروز انتخابات در چهاربلاک برگزار کنیم.
د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد ظاهر اکبری وایي چې په دې ولایت کې د قومي مشرانو او محلي زورواکو د مداخلې له امله دوه ټاکنیز مرکزونه د انتخاباتو په ورځ بند شول او څلور نور مرکزونه د ناڅاپي نامنې په رامنځته کېدو سره وتړل شول. د بلخ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر په خبره چې د پارلماني ټاکنو په ورځ د ولایت کې د یو نوماند څلور ناظران د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او یو تن په شولګره ولسوالۍ کې په ټاکنیز مرکز کې د مان چاودنې له امله له منځه ولاړ. په همدې حال کې د بلخ امنیې قمندان اکرم سامی ادعا کوي چې په پلان شویو سیمو کې دوی د میزان په 28 د انتخاباتي مرکزونو امنیت تامین کړ او ټاکنې ترسره شوې، خو د میزان په 29 د ټاکنیزو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه د ناامنۍ له امله رد شوه. د بلخ د امنیې قمندان په دې اړه وویل
ما نقاطی را که قابل تحت پلان بود ما مکمل با تابعه قوتا مشترکن با اردوی ملی و امنیت ملی ما تامین امنیت کردیم، انتخابات نرمال پیش رفت و انجام پذیرفت. بعضی سایت های دیگی را امروز کمیسیون مطرح کرد با ما که اون نقاط تعدید بالا هست و قبلا در ارزیابی بسته گذاره شده دیگه، اون نیاز به دفتن به طبیع قوتا تامین امنیت نمیشد.
په بلخ که در تاکنو خپلواک کمیسیون در یک شنبه په مخام در بلخ په مرکزی محبس او په 209 شاین قرولو که در تاکنو دو محلونه پرانیستل چه رای ورکونکو در خپل خواه نومان پورانده رای وکاراوله. مجیب رحمان حبیب زی، ازدی رادیو، مزار شریف.
د مسر شریف راپور خماری ده دوستانو وسب د جمعنی سرسام لکه چې مخکې ویل د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې په اړه ځانګړی پروګرام وري.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه.
دوستانو لکتی مخکې می یادونه وکړه انتخابات پای ته رسیدل او البته د ځینو ولایتونو په استثناء او په ځینو سیمو کې چې هلته ناامنۍ وې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانې چې هلته انتخابات ترسره کړي، خو اوس بل پړاو چې د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو دی پیل سوی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دی چې د دوی سره نږدې 5000 ټاکنیزې سرغړونې ثبت سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر خلکو غږ کړی دی چې د رای ورکونې په بهیر کې هر ډول سرغړونې او انتخاباتي جرایم تراتلونکو 3 ساعتونو پورې له دوی سره ثبت کړي او وروسته به دغو سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدنې پروسه په جدي ډول پیل سي. البته دا د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د کمیسیون څرګندونې دي. غواړم په دې خبرونه کې پر همدې موضوع باندې تمرکز ولرو. زموږ سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د همغږي رئیس ودود افغان او د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب. دواړو میلمانو ته شرق لاس تویم او دوستانو تاسو هم کولای سي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د دې خبرونه د موضوع اروان خپل نظرونه مطرح کوي او د میلمنو څخه کچيري پښتنه لري مطرح کوي. زموږ شمیره ده 0040 شپږ سوه شل او بل شمیره مو ده 0020 3 1 1 شپږ. لومړی به ورسو شغلي افغان ته، افغان صاحب خبرونه ته شرق لاس درته وایم. لکه چې مخکې ما یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې تر دې دمه د دوی سره تقریبا 5000 ټاکنیزې سرغړونې ثبت سوي دي. ستاسو له نظره دغه پروسه څنګه اوس پر مخ ځي او ستاسو په نظر واقعا دا څومره شفافه ده؟
مخیلی چې تاسو د سوال ځواب تر شما ورک قدم ساتل ټول او د دې کو ته تاسو چې من کا غوري سلامونه ونې کې هلي وړاندې کوم کومګه د انتخابات په اهمیت سره وږي کو فقط په یو څو ثانیو کې انتخابات د ګډو بشري ارزښتونو د رسمي تصمیم نیولو یو داسې ارزښت چې هر ټولنیز فرهنګ د تاریخ په اوږدو کې د خپل افکار او احکامو په تطبیق سربېره د حکومت او ادارې د جوړولو په وخت کې تر کار اخیستی. انتخابات او د انتخاباتو له لارې د افرادو ټاکل کېدل د اوسنۍ نړۍ په سیاسي جوړښت کې د ډیموکراسي بنسټیز اخ جوړوي. دغه اخ د رایو د حق د قانونمند کېدو له لارې په سیاسي جوړښت کې د خلکو پراخ مشروع مشارکت ته لار پرانیزي. آزاد شفاف او عادلانه او قانونمند انتخابات د سیاسي مشروع مشارکت بنسټیز ارزښت دی. اجتماعي قدرت پیاوړی کوي او نه یوازې حکومت ځوابوي تر بلکې بلکې د جغرافیې د اوسنې مدني ټولنې پر خوځوي. دا د لپاره ویل چې انتخابات پر ارزښت باندې پوه شي. که چیرې موږ د انتخاباتي مسایلو په اړه سره خبرې وکړو دا کېدای شي په دوه اړخونو باندې سره وویشو، یو د انتخاباتو مخکینی تیاری او بل د انتخاباتو په ورځ باندې. ګوره په عمومي ډول موږ د دغو انتخاباتو په اړه متاسفانه کاشکې داسې نه وای. موږ هم د کامیاب په اړه خپل تشویش لرو، د شفافیت په اړه او د کیفیت په ارتباط هم تشویش لرو. مثلا دلته اکثرا ویل کېږي چې څو میلیونه کسانو رایه ورکړې ده، متاسفانه په هغه ډول سره چې دوی د ارقام وړاندې کوي دا ارقام په دې ډول سره نه دي. نو خدای دې وکړي چې لږ تر لږه د مشروع نسبي مشروعیت لپاره ضرور کسانو دلته رایه ورکړي. په دې کې دا د ملامتۍ پره په دوه اړخونو باندې اچول کېدل شي. یو حکومت متاسفانه حکومت په دغه څه باندې څلور کلنه خپله دوره کې په دې باندې ونه توانېده چې دوی یو انتخاباتي مناسب چاپېریال رامنځته کړي. په دې ترتیب سره انتخاباتي کمیسیونونو متاسفانه خپل استقلالیت ونه شو ساتلی. د دوی هغه کمزوري مدیریت انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د بېلابېلو اغېزمنو حلقو ناقانونه مداخلو ته لار پرانیسته. حکومت او کمیسیونونو دواړه باید خپل ولس ته ځواب وي. ګرانه، د دې لپاره ویل چې دلته د کمیسیونونو د استقلالیت مسله ډېره جدي ده. متاسفانه انتخاباتي د انتخاباتو کمیسیون هغه ضعیف مدیریت په دې باندې ونتوانېده چې دوی په سم سره د خلکو د رای د ورکړې په خاطر باندې هغه مناسب چاپېریال رامنځته کړي او دا مدیریت کړي. نو په دې ترتیب سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسله هم عین مسله ده. ګر چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په اوله ورځ باندې خپل تشویشونه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان کړ، خدای دې وکړي چې دوی په خپلو وعدو باندې ټینګ ودرېږي، په دې معنا چې دوی خپل استقلالیت وساتي. خو د انتخاباتي تقلب، تخلف او سختۍ په ارتباط باندې ډېر اسناد او شواهد شته. متاسفانه په ترتیب سره چې باید انتخابات ترسره شوي وای هغه چې ترسره نه شو، نو د موږ توقع دا ده کوم شکایتونه چې د تقلب، تخلف او تخطیو په ارتباط باندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسیږي، دوی د خپل رسالت پر ځای کې او په دې ډول سره د دغو شکایتونو په سمه ارزونه د انتخاباتي عدالت او تر یو حده پورې انتخاباتي شفافیت لپاره زمینه مساعده کړي. ګورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه مخکې چې موږ د انتخاباتو ورځې ته لاړ شو، په هغه ترتیب سره چې باید دوی د شکایتونو د ثبت په ارتباط باندې د پوهاوي پروګرامونه درلودی، داسې پروګرامونه دوی نه درلودل. مثلا موږ چې پرون په اکثرو مراکزو کې د ځینو دوستانو سره په تماسونو کې وو، شکایتونو د ثبت په پروسه باندې نه پوهېدل. کله چې یو کس د شکایتونو د ثبت په پروسه باندې پوه نه شي، هغه به څنګه خپل شکایت ثبت کړي؟ په همدې ترتیب سره په بېلابېلو مراکزو کې د شکایتونو د کمیسیون استازي چې باید حضور یې درلودلی، د دوی حضور هلته کمرنګه و. نو د دې په څنګ کې چې مثلا د دوی حضور کمرنګه و، په همدې ترتیب سره خلک هم د شکایتونو د ثبت په پروسه باندې نه پوهېدل. مګر اوس هم وخت شته د ټولو دوستانو باندې غږ کوم چې دوی په انتخاباتي بهیر کې د تقلب، تخطي او یا هم تخلف شاهدان اوسي. دوی فقط هغه څه چې ساعت دي تقریبا 3 ساعت په شکایتونو د ثبت ارتباط باندې لا پاتې دي. دوی هغه اړوند شوابات په ولایتي کمیسیون په ولایتونو کې دلته د مراجعو کې د خپل اسناد او شواهد دغه موارد په ارتباط باندې د شکایتونو اړوند دفترونو ته وسپاري، او په دې ترتیب سره په کابل کې نو دوی دلته مرکزی دفتر ته ولایتي دفتر ته وسپاري. نو د منګه وړاندیز د شکایتونو کمیسیون ته دا ده چې دوی دې په دغه اساس شیبه کې خپل ملي او تاریخي رسالت په ځای کې هغه په دې معنی چې کوم شواهد چې دوی ته د تقلب، تخلف او تخدی په ارتباط باندې ورسیږي، دوی باید پرې کې بې پروا پاتې نشي. خو دا شاید باید شکایتونو ثبت کی. در انتخاباتی شکایتونو در کمیسیون وظیفه ده چې دوی دسې موارد که پیدا کوي کیدای شي دوی مستند موارد ولري، یو کس چې شکایت کوي خو د مستند شواهد دومره ورسره نه وي، که دوی دغه مستند شواهد پیدا کړي دوی د پرې باندې جدي تصمیم ونیسي.
بله مننه کوم. افغان صاحب تاسو به بیا وروسته همراسو اوس به له ښاغلي خادم صاحب څخه وپوښتو. خادم صاحب لومړی خو تاسو سلامونه او نیکې هیلې خبرونه ته شرغلی. مخکې افغان صاحب ویل چې یو مناسباتي انتخاباتي د یو مناسب انتخاباتي چاپیریال در مسته کېدو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا نسو کړای او ارقامو په اړه مې انتقاد درلود، او دغه راز وی نسو کولای چې د انتخاباتي عدالت لپاره زمینه برابر سي. نو اوس د دوی انتقاد تر ډیره پر انتخاباتي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو در زمینه کمیسیون څخه و غوښتل چې دوی باید یو پروسه ولري، یو دقیق پوهاوی خلکو ته باید ورکړی وای چې شکایتونه ثبت کی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې واقعا د شکایتونو د ارزونې د کمیسیون لخوا همدا ستونزه او دا نیمګړتیا موجوده وه، او که دا موجوده وي اوس په څه ډول دوی پرمخ ځي؟ پایله به څه؟
سلامونه. انتخابات او ټاکنې په افغانستان کې نوې تجربه وه، تر اوسه پورې لا موږ ډېر زیات داسې موده نه ده شاته پرې خوسته چې موږ دې د پرمختللو هېوادونو په شان باندې د امریکا او یا هم د اروپا بعضې هېوادونه ډېرې منظمې ټاکنې دي وکړو. ولې د ټاکنو دپاره چارتو شته دی، قانون شته دی، اصول شته دی، لوایح شته دی، او کله چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون خبره بحث کېږي مستقیما د خلکو ذهن ته دا راځي چې ګواکې په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر د څارلو سمبالولو مدیریت یو داسې مسؤول اړخ شته دی چې هغه باید پخپله وشي. مونږ باید دروغ او رجا ترمنځ ژوند وکړو. مونږ نشو کولای چې له یو سره دغه کومه تجربه چې مونږ وکتله پارلماني انتخاباتو دا له سره مردود وګڼو او فکر وکړو چې له یو سره خرابه وه. ولې په یعنې وخت کې مونږ باید محتاطانه ځکه وړاندې کړو چې لا هم وخت دی چې مونږ ووایو چې د انتخاباتو کمیسیون دوی په خپل دغه ماموریت کې کامیاب دي که ناکام. راځي چې هغه 15 شکایت چې تر اوسه پورې کمیسیون ته رسېدلې پر هغوی باندې فکر وکړو، د هغوی نتایجو ته انتظار وباسو، د افغانستان مدني ټولنې وزارت او مدني حق تمثیل کړي، دلته پر دوی باندې باید نظر وساتو، بیا لاغونو څخه قضاوت کړي. دریم اساسي مسله دا ده چې موږ بیا هم سترګې نشو پټولی چې انتخاباتو کمیسیون کومه مسله چې وه دا یې سمه سنبال نه کړل شله، هغوی کنل نه باندې خبرونه راغلي وو مونږ ته، او معلوم دوستانو خبره کوله چې تر غرمې پورې بایومیټرک سیستم کار وکړ، له هغه وروسته بیا نو بایومیټرک سیستم کار نه ورکوه. جرم اساسي مسله دا ده چې که مونږ چې تا په د لیستونو خبره کول چې سړی باید راشي خپل نوم په لیست کې باید وګوري، ولې کمپیوټر د دې په ځای باندې چې یو لیست لوی لیست زر نفري لیست هلته پرنی شي، ښه خبره دا وه چې یو کس هلته پروت وی هلته هم لیست وی او هم د دې سړي نوم په کمپیوټر کې لیدل کېدلی په 5 ثانیو کې هغه پیدا کېده. په خپل ذات کې دا د وخت د تلافۍ مسله ده. مونږ دوه نتیجې له دې اخیستلې شي. یا دا ده چې انتخاباتو کمیسیون د مهارت په لحاظ باندې دونه مجرب نه و چې دغه مسایل ته پام کړی وی، یا دا قصدنې دغه مسایل پرې خوشي وو تر څو په بعض ځایونو کې رایې ورکړل شي، په بعض ځایونو کې خلک له رایې محروم شي. دوهمې حقمن نظر تاسو واورئ د چا کوم شخصو د هغې وویل چې متاسفانه زه له خپله رایې له ورکولو له دغه حقه محرومه شومه، ځکه نوم مې په لیست کې پیدا نه شو. ډاکټر عبدالله چې کله رایې ورکوله په دقایق څو حد اقل نیم ساعت انتظار وکړ چې هغه خپل نوم په لیست کې پیدا کړي. نو دغسې فاحشې غلطۍ او ناکامۍ په خپل ذات کې زموږ لپاره تشویش وړ دي. ولې دا هم نشو ویلی چې دغه تجربه کاملا ناکامه تجربه وه. د 2004 کال نه هم کال 2014 کال تجربې داسې تجربې وې چې افغانستان یې نوې ډیموکراسۍ په طرف باندې رهي کړ. ولې کله چې 2013 کال کې انتخابات کېږي د خلکو توقعات لوړ وو، خلکو خاص کر اپوزیشن د حکومت هغوی خپل وړاندیزونه ورکړل. په ډېرو وروستیو دقایقو کې د بایومیټرک سیستم یا غوښتنې چې خبره دلته نتیجهګیري داسې وکړو چې مونږ نشو کولای چې له یو بخه دغه ټاکنې موجودې وګڼو، ولې په عین وخت کې باید خپل مدني حق او مسؤلیت مونږ ادا کړو تر څو په مخ باندې لاړشو، حد اقل حق حقدار ته ورسېږي او د ملت اصلي وکیلان پارلمان ته لاړ شي.
بله مننه کوم خادم صاحب. دوستانو لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، تاسو هم کولای شئ چې له راغلو میلمنو څخه خپل پوښتنې مطرح کړئ. 0 وزره 4 اتیا 6 او 0 و ویشت درې تلويشت یو شپېته زموږ شمیرې دي. لکه چې خادم صاحب او افغان صاحب د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې ځینې انتقادونه یا وړاندیزونه ورته درلودل چې دوی باید په څه ډول دغه پروسه مخته ویسي، خو موږ هڅه وکړه په دې خپرونه کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو د کمیسیون یو استازی ولرو، یو څوک ولرو، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه یو بریالی سوي. بیا هم هڅه کوو چې یو څوک وي چې دغه پوښتنو یا انتقادونو ته جواب ووایي. اوس یو اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه دی، دوی به خپل نوم راته ووایي او دا به راته ووایي چې څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. بله، مهرباني وکړئ. مننه کوم محترم ورور، که تم زموږ د ټلیفون اړیکه ډیره ښه نه ده، خو بیا هم ستاسو پیغام ورده یو بل اوریدونکی به هم را واخلو چې د دوی نظر څه دی. بله، مهرباني وکړئ. بله، فکر کوم د نور اوریدونکو تلیفوني اړیکه تر اوسه لپاره بنده سوې ده. افغان صاحب، لکه چې دغه اوریدونکي هم ویلي چې ټول خلکو خپلې رایې ورکړې او تر ډېره زورواکو درغلي وکړل، اوس څنګه یقیني کېدای سي چې واقعا دغه درغلي رایې د سمو رایو څخه باید توپیر سي؟ دا د شکایتونو د ارزونې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده. ستاسو وړاندیز څه دی؟ دوی باید څه وکړي؟
که څه هم د انتخابات په ورځ کې ستونزې وي او کمیسیون هم تر یو حاله پورې دغه ستونزې منلې، حتی تر دې حاله چې مازدات یې غوښتی، مګر دا خو داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دلته د تجربو په لابراتوار باندې واورو. موږ تاسو پخوا هم انتخابات درلودل، متاسفانه زموږ سیستمونه په داسې وي چې د پخېدو طرف ته لاړ شي، همیشه خامي طرف ته روانېږو. دلته دوه کاره کېدلی شي. یو خو دا ده چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هغه کمې د چې واضح وي هغه کمې ناکامۍ که دوی غواړي خپله اعاده کې دوی دغه پاکې رایې له ناپاکو رایې څخه جلا کړي، په دې اعتبار باندې خپله د انتخاباتو کمیسیون نقش لوبولی شي. او د دې په څنګ کې کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده، هغه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نقش ده. مثلا دوی ته هغه شاکیانو چې د مستندو شواهدو په اساس باندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي، دوی دې د دغه شکایتونو سره سیاسي برخورد نه کوي، فقط د انتخاباتي عدالت د تامین په خاطر باندې دي خپل مسؤلیت او مکلفیت په ځای کې. بل د دې په څنګ کې کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده، خپل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون موندنې دي. یعنی کېدای شي ځینې کسان یا د درد وجې یا د نور مسایلو وجې دوی خپل شکایتونه درج نشي کولای. مثلا هغه به د یو زورواک پر وړاندې کېدای شي په ښکاره ونشي درېدلی، مګر دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپله هغه موارد چې دوی تشخیصوي چې په دې کې تقلب شوی ده، په دې کې تخلف شوی او یا تخطي شوی ده، دوی دې دغه په بېفارې ډول سره واغځي. بله خبره دا ده چې دلته ولس هم باید اوس آگاهی
افغان صاحب بخښنه غواړم، زما پوښتنه په همدې ځای کې وایي چې اوس دغه درغلي چې ثبت شوي دي یا سرغړونې چې ثبت شوي دي د خلکو د خوا، په خپله ویل کېږي چې ډېرو زورواکو په ډېرو مراکزو کې درغلي کړي دي، یا په خپله د کاندیدانو د څارونکو له خوا یا د بېلابېلو له خوا د هر چا چې وه، خو اوس مهمه دا ده چې هم دغه کسان به څنګه بیرته دې ته اجازه ورکوي چې د شکایتونو کمیسیون خپله دنده په سمه توګه پر مخ ویسي؟
نو دلته خو باید حکومت او د سیستم موجودیت څه معنا لري؟ نو کله چې په زورواک باندې د حکومت زور ونه رسېږي نو دا خو والا بیا عجیبه پوښتنه ده. اوس مثلا انتخاباتي کمیسیون په خپله مسلکي اړخ کې خپله دنده لري، خپل دندې باندې باید روان اوسي، او د هغوی د پرېکړو په اعتبار باندې حامی حکومت ته چې باید کوم مواد چې دغه کېږي حکومت باید دغه نه هرکلی وکړي. اوس خبره دلته دا ده چې په لوی لاس یا په د مدیریت د ظروف له وجې یا هره مسله چې وه بالاخره دغسې یو تقلبي انتخاباتو لپاره زمینه مساعده شوه. اوس مثلا که چېرې مونږ د دې توانایي نه درلودله چې مونږ په بایومیټریک سیستم کې تقریبا شاوخوا 20,000 کسان وروزو څو دوی دغه سیستم صحیح مدیریت کړی شي، نو بیا خو حتمي نه جنجال لا پسې زیات کړو. فرض کړئ تاسو په پکتیا او په ځینو نورو سیمو کې هلته د بایومیټریک له وسیلې پرته انتخابات شوي، په ځینو ولایتونو کې مثلا د بایومیټریک په وسیله باندې انتخابات شوي، بیا په ځینو مراکزو کې نیم په بایومیټریک شوي دي، نیم بیا د رایو په پام شوي شوي دي. یعنې دوی خو په خپله په لوی لاس واغستله دغه پروسه یې پیچلې کړه. نو زه وایم چې که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وغواړي، د انتخابات کمیسیون وغواړي، دوی ته هغه زورواکي معلوم دي، دوی دا ډېر ښه تشخیص کولی شي چې په کوم مرکز کې په څه ډول سره صندوقونه ډک شوي دي، دوی دغه تشخیص کولی شي. نو د ما توقع دا ده چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون فقط دغه شکایتونو مطابق خپل وظیفه ترسره کړي، او کوم دې ترتیب سره د انتخاباتو کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. هغه مراکزو کې چې هلته ډېر فاحش تقلب شوی دی دغه مراکز فوق مراکز کې کارول شوي صندوقونه دا باید قرنطین شي، او بالاخره یو دقیقه ارزیابي د دې نه وشي، او د دغه ارزیابي په نتیجه کې چې کوم نتایج راوځي دغه نتایج د ولس لپاره اعلان شي. زموږ هغه تشویش دا ده مثلا د انتخابات.
بله بله افغان سپتا سي لطفن را سره و سي پليكا كي بيا هم تاسو ترازو ده يو بل اوريدون كي نظر با هم وخلو بيا با بيرتا تاسو ترازو مرباني و كي مخبل نمرت ويست او ده انتخاباتو ده شكايتو رو پارا كي خبل نظر لاري مطرح كي لطفن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ده مركز مستقبل لغمان کے صاحب کے دلتا دے اور کاندید دے ساتور پخانے آغاب اتانی زخمیان کرو لاؤ تسے ڈلائی دے اور سو انتخابات و جالی آغاب اسر آغی اسٹیکر پبل نمبانی ٹکس گول نو دا غزوا کی دلتا در غلی شوئے دے بخصوص امنیت لپاہ کومندان ته سامنے پردان لري خاصیت راوړو خو بیا زم مصروف وو.
بله
دا کوم غرنه یو نور نه ته خو څه زور غاتی چې په خلکو بزور او د توپک بزور خلکو وغل او دغه.
بله
بله
مننه کوم ستاسو ستونزه مو واورېدله. زموږ خپرونه د خپرونې وخت مو لږ کم دی. بل اورېدونکی به واخلو ستاسو ستونزه واورېدل سوه. بل اورېدونکی راسره په لیکه دی، مهرباني وکړئ خپله ستونزه مطرح کړئ.
السلام علیکم خورې شهزاده نبینا د کنړ ولایت. میلمنو نه مې غوښتنه دا چې په کنړ ولایت کې مونږ پوښتنه ونیدل کوم ځایونو کې د مراکز خاص سره به مونږ ناستو، نو اکثر وکیل صاحبان خپله مراکز خلکو ته دستور ورکوه چې ما ته رایه راکړه. بعضې داسې خلک یې تربیه کړي وو چې پیسې به یې ورته ورکولې، بعضې نجونې یې تربیه کړي وو چې هغه به د ښځو په سنټرو کښې ناست وي. دا خویندې زمونږ دلته د سواد کچه اکثره کمه ده، نو غولېدلې بعضې زړې ښځې راتللې، هغې ته به چې کوم نومان نوم یې ورته وښودو هغې نومان په نوم باندې به هغه ورته نه لګوه، هلته به یې نښه ورته نه یې غوښتله، د خپل نومان طرف ته به یې نښه یې غوښتله. آیا که چېرته دا رای کابل ته لاړ شي، دلته خو په داسې اندازه باندې هر یو زورونه کوي چې ما ګټلې ده، که چېرته کابل ته لاړ شي دغه کمې رایګانې چې په رشوت باندې اخیستل شوي، آیا دا به قرنطین شي او کنه شي؟
بله ډېره مننه کوم دوستانو ستاسو ستونزې مو اورېدلې. افغان تاسو ته راځو په لنډه کې که په یوه دقیقه کې موږ ته دا ووایاست چې اوس موږ په تقریبا دوه نورو ولایتونو کې انتخابات په مخ کې لرو. د دغو انتخاباتو څخه څه درس باید واخیستل سي چې په دغه دوه ولایتونو کې چې نور انتخابات راځي او کېدونکي دي په هغوی کې باید دا درس عملي سي؟ که په لنډو لطفا جواب وایست.
په دغو ولایتونو کې د تېرو ناکامو تجربې نه تکرارېږي. زه که خپلې خبرې په دې لنډه کوم، انتخاباتو په اعتبار باندې خلکو شهامت وښود، حکومت او کمیسیونونو متاسفانه پاتې راغله. اوس خبره دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د خپل بې طرفي ثابت کړي، د شکایتونو کمیسیون د خپل انتخاباتي عدالت لپاره ورسپارل شوې دنده په ځای کې، په دې ترتیب سره حکومت د قانون د منل کېدو په اعتبار باندې چاپېریال مساعد کړي چې خلک باید نتایج ومني او خلک دې